پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه اووه ښارونو یې توغندي لګېدلي دي په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل په دغه پروګرام کې به ډېره برخه په همدې مطلب باندې راپورونه او مرکې واورئ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون ویل په تیرو دریو ورځو کې 5500 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به یوه ستره تېروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ د پروګرام په منځ کې دا مطالب اورئ روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل
مونږ پرینیټه ریشنیه او پرویدینی سپیشیالی وایننی اپراسی
پوتین او چې ویلې خاص پوځي عملیات پیل کړی دي د طالبانو یو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه ویلې دي چې پراخ پلانونه په پام کې لري خو وینه ویل چې څه اقدامات وکوي طالبان بیا څه وایي
دا سیستمونه نه هیڅ کومه ده موږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجي دي او په اور ځواکونه متوازن کې روزنه او
نور مطالبه هم درته خبر کوم
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شده پروگرام اول مطلب ته روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل د راپورونو له مخې لږ تر لږه پر اووه ښارونو یې توغندي لګېدلې دي د همدغې موضوع د نورو جزئیاتو همدارنګه دا چې څه غبرګونونه یې پارولي دي ور به شو په دې اړه باندې له احمد شیبه ربه تازه جزئیات واورو مهرباني
مننه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه روسیې نن سهار وختي د اوکراین په خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه اووه ښارونو توغندې لګېدلې دي البته دا لومړني راپورونه دي د اوکراین حکومت وایي چې اته تنه وژل شوي دي او شاید تلفات تر ډېر زیات وي او د دوی د راپورونو له مخې نه تنه تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د اوکراین په کومو ښارونو چې توغندې لګېدلې دي په دغو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نقشه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن سهار په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه او اشاره یې دې ته وکړه چې د اوکراین ټول پوځیان باید وسلې پر مځکه کېږدي او خپلو کورونو ته ستانه شي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې پوتین د عملیاتو اعلان وکړ د روسیې د حملې سملاسي له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي د امریکا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړ چې روسي ځواکونه د مندري شار او دیسل لارې اوکراین ته ننوتلي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بنن د تلویزیون لارې په دې برخه کې خپل وینا وکړي او په خپل وینا کې به په دې ارتباط خبري وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش په یو ټویټ کې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د انسانیت په خاطر د پوینا له اوکراین څخه وباسي ګوتيرش په دې پیغام کې ویلي د اوسنیو شرایطو کې زه خپل دا خبره کوم چې ولسمشر پوتین د انسانیت په نوم خپل ځواکونه روسیې ته ستانه کړه دا منازعه باید همدا اوس هوس خواره شي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل مکرون په یو ټویټ کې پر اوکراین د روسیې برید غندلی دی مکرون ویلی دی چې روسیه باید ډیر ژر خپل نظامي عملیات ودروي مکرون څرګنده کړه چې فرانسه د اوکراین او د اوکراین له خلکو سره ولاړه ده او له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې جګړه پای ته ورسي د جرمني دفاع وزیر ویلي چې له روسیې سره ډیالوګ ناوخته نه دی او ټینګار یې کړی چې ناټو او اروپایي ټولنه د ماسکو لخوا د نړیوالو قوانینو د شدید نقص په وړاندې سره یو موټی دي د جرمني دفاع وزیر کریسټن لامبرخت په یو بیانیه کې ویلي دي دا په خاص ډول اوس رښتیا ده چې د اتحاد په شمالي برخه کې زموږ متحدین زموږ په بشپړ ملاتړ اعتقاد کوي. او نور عکس العملونه هم راغلي دي، خو د چین عکس العمل سخت نه دی، د ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ لږ شېبه مخکې دا خبره وکړه او د یوه بهرني خبریال دا خبره یې رد کړه چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. په کیف کې د چین سفارت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې له کورونو راونوزي، او که چیرته کوم چینایی په کیف کې له کوره راوزي پر موټر دي د چین بیرغ د احتیاط لپاره نصب کړي، ځکه چې دوی وایي چې خطر شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر روسیه به په همغږي یو ځای بندیزونه ولګوي. او په آسیا کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون این وویل چې د روسیې پر ضد به له نورو نړیوالو سره یو ځای په بندیزونو کې اشتراک وکړي. او د اقتصاد له پلوه تر اوسه پورې نوی خبر دا دی چې کوم ګاز چې د روسیې خواته له پولنډ ته صادرېدو هغه توقف شوی دی او دا صادرات درېدلي.
بله، ډیره مننه کوم احمد شیبارو چې د روسیې د نن سهار د بریدونو د پیل په ارتباط او همدارنګه دا چې څه غبرګونونه درلودل بشپړ جزئیات موږ ته راکړه. د اوکراین باندې د روسیې د بریدونو په تړاو به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې نور مطالبه او جزئیات هم د ورځې په جریان کې واوري. اوس په همدې موضوع باندې د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محمد غفور مهیلي سره خبرې کوو چې په د اوکراین او روسیې وضعیت له نږدې څاري. خغلی مهیدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. روسیې بریدونه پیل کړل، مخکې د برید پلان رداو، په څه معنا دی او څنګه ارزوي؟
ډیره مننه ورور، له بده مرغه خبر شوم چې نن سهار وختي روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره پوځي برید وکړ. که څه هم دوه درې ورځې مخکې د دنباس او دنیسک ښارونه چې زیاتره خلک یې روس پلوه دي او د نفوسو غوښتنه برخه یې هم روسان جوړوي، لا پخوا د روسي هېواد هغوی د مستقلو هېوادونو په صفت پېژندلي وو. که څه هم د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې په اوکراین د برید نیت نه لري او له سپینې روسیې سره یې د اوکراین پولو ته نږدې جنګي تمرینات د خپلو وړتیاو د لوړولو په موخه ترسره کړل، خو په تاسف نن په برید بنجر شول. دلته څو علتونه زه په ګوته کولی شم. اول خو پوتین په څرګندو ټکو کې د دې یادونه کړې وه چې که اوکراین د ناتو غړی هیواد شي نو دلته به د ناتو پوځونه ځای په ځای شي او سبا ورځ به د روسیې سرحداتو ته هم امنیتی ترنګلتیا جوړه کړي، او تر څنګ یې دغه د کریما ټاپو چې روسان یې مطلقه د پخوا وختونو نه خپله خاوره بولي د هغوی لپاره به هم خطرات جوړ شي چې دا د روسیې لپاره د زغملو وړ نه دي. او غرب او د اوکراین د ناتو کا غرب او اوکراین څخه د ناتو په پک کې د غړیتوب تیر شي نو موږ به روسیې ویلي وو چې موږ به له دغو مسایلو تیر شو. اوکراین او روسیا ګورای دی شوروي اتحاد له جوړېدو په خوا هم نږدې ولسونه او حتی د کیفسکایا روس په نوم چې یو مقتدر امپراتوري او دولت و هغه وخت کې هم کیف د روسیې امپراتوري مرکز و. ناتو او امریکا په دې کار سره کوشش کوي چې روسیا په اوکراین کې ښکېل کړي، اقتصادي نظامي ستونزې ورته جوړې.
بله، ښاغلی مهیدي اوس خو لویدیځو هېوادونو په لغېړلې امریکا او ګڼو نورو بندیزونه لګولي دي، په دې معنی چې هغوی دغه کار مخالفه دي. فکر کوي تاثیرات به څه وي که واقعا هم روسیې همدغسې چې نن بریدونه تهاجمي پیل کړي دي همداسې وړاندې لاړ شي، تاثیر به په اروپا کې څه وي او بیا په پراخه کچه باندې به څه وي؟
بالکل په روسیا به اقتصادي بندیزونه زما په نظر دومره اغېز ونه کړي لکه څنګه چې غرب فکر کوي. اوکراین به د پلمبو کې سوځي او د اروپا عمومي امنیت هم ګډوډ کېدای شي، اروپا ته هم ستونزې جوړېږي. او تاسو پوهیږئ چې امریکا ډېره لرې پرته ده دی غوی وسلی او پیسې مصرفیږي نه انساني تلفات دی غی نو د اروپا لپاره لوی خطرات دی. تاسو په خبرونه کې خبرونه کوم یادونه وکړه چې د فرانسې ولسمشر میکرون هم په دې باندې تاسف کړه کړی دی ویلی چې روسي پوځونه د بیرته ستنې شي. د جرمني دفاع وزیر هدل قیاس یا د چین په تفاوتي او یا د کوریا او د لندن ګواښونه چې اقتصادي بندیزونه دي نو زه فکر کوم روسیا به هو اقتصادي ستونزې ولري جوړې به شي ورته ولې هغه به دومره ډېرې نه وي لکه د اروپا د عمومي امنیت د ګډوډتیا لپاره.
ډېره مننه کوم ښاغلی محمد غفور مهیدی د پوځي او سیاسي چارو شنونکی چې د اوکراین او روسیې د وروستي کړکیچ په ارتباط مو له موږ سره خپل تحلیل شریک. اوریدونکو په همدې ارتباط به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې تاسو ته نور مطالب هم خبرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژمی د موسم په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره زی په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک له دې عمله ډېر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالفې ډلې ملي مقاومت په نوم جبهې ویلي دي چې دغه جبهه به په نږدې راتلونکي کې د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره پلان جوړوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې له دې برخې کومه اندېښنه نه لري او خپل ځواکونه پوره روزلي چې د امنیت تامین وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږکال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولسته چې تل قرباني ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل. سکل به هم همداسې شي. طالبان د کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري. جګړه پایل نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی. دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثره شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي خو وایي هلته لیوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوی دي. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکي لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوم. زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د ځمکې کې روزلي او ټولو ولایت کې تقسیم کړي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وخت نا وخته په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دواړو لوریو یو بل ته د تلفاتو دعا وختلو خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود او د مقاومت جبهه له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي وو. خو دې خبرو ظاهرا نتیجه نه ورکړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی کابل ته تللی او ویلي دي افغانستان ته د سفر هدف له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه ده. رابرټ مارډینی دا خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د فنلاند د سره صلیب سکرتر جنرال او دغه شان د ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرال هم کابل ته تللی او له ښاغلي مارډینی سره په سفر دي. نور حال په دغه رپورت کې.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دوی به په افغانستان کې ملي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې بېوزلو سره بشري مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. رابرت ماردینی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره په لیدنه کې داسې مهال کړي چې د فنلند او ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرالان هم حاضر وو. د افغانی سری میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ښاغلي رابرت ماردینی افغانستان ته د خپل سفر په اړه وویل چې موخه یې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په تړاو لیدنې او څارنې دي تر څو وکولی سو نورې ملي ټولنې وهڅوو چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي او له همدې لارې په افغانستان کې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وسي.
ښاغلی صاحبزاده وایي په دې لیدنه کې د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست مرستیال هم له راغلي پلاوي وغوښتل چې په دې ستونزمنو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي. نوموړی وایي په دغه لیدنه کې د رضاکارانو د وړتیاو لوړولو په اړه هم خبرې وشوې. خدا چې ماردینی کله کابل ته سفر کړی په دې اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست رئیس متی الحق خالص د بشري مرستو د راخپلولو په موخه د دوشنبې په ورځ قطر ته سفر کړی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې نوموړی به په خپل دغه سفر کې د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د قطر د سرې میاشتې ټولنې او دغه شان د نورو مرستندویه بنسټونو له مسؤلینو سره وګوري. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي دوی توانېدلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له 4,000 څخه زیاتو افغان بېوزلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او ژمنیو جامو بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د سره صلیب په شمول نړیوالو سازمانونو په وار وار افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلی، خو طالب ویاندویانو ویلي وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال سازمانونه تصویر وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 1900 او 15090 مندل شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د صرافانو ټولنې استادو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دوی په وړاندې د امنیتي او بانکي ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د صرافانو ټولنې استادو په دې وروستۍ کې د صرافانو په وړاندې نامنې وجدي اندېښنه یاده کړې او له اړوندو چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صرافانو دغه شان د خپلو جوازونو د غسولو غوښتنه هم کړې ده. د خبر پاڼې په حواله صرافانو په ټینګار سره ویل کده صرافانو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي د هیواد په پولي نظام کې به مثبت بدلون رامست شي. خبر زی وړاندې کاږي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د صرافانو ټولنه له استادو د ستونزو د اوریدو وروسته دوی ته د هر ډول همکاري او ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف کول دغه برخه خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له بانکي نظام سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک تیر ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بانک چارواکو په افغانستان کې د یو نامال ځانګړي استازي د بیرو لاین سره په کتنه کې دا ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر پاڼې لمخې د یو نما استازي ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرستو کولو ته تیار دي او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړې ده. د افغانستان بانک د خبر پاڼې لمخې اغلی لاین شمنه کړي چې د افغانستان بانکونو د ادي کولو لپاره به خپلو ژمنو باندې عمل کوي او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ و څلوي خپله، یو ایرو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، 9 شپېته پوله، یو سعودي ریال دروش افغانی اته 50 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانی 3.5 پوله زر هندی کلدار 1.8 افغانی او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانی
پام دې سره رسیدو د پروګرام یو بلې برخه ته اوس په مایک مرسل زازی ته وسپارم
ل خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی یو شمیر هغه خځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي دغه خځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه زندگی کرانشین
دا د هغې مېرمنې د زړه درد دی چې 14 کاله هنرمند پاتې شوی او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډېرو افغان مېرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي خو وروستۍ شپږ میاشتې بیا د دې ژوند خپله د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی د دې هنرمندې مېړه 11 کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په ځای پروت دی بچیو ته ډوډۍ دا ګټي خوشپک میاشتې کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي دا هنرمند د مېرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راسته نه ده کړې دا هنرمند او ممثله مېرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي د خپل ژوند د سختیو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خیلی جاها دګه ما از دست
ډېرو ځایونونه مو لاس اخیستی چې ورتللی نه شو کوسی او بازارونو ته سم نه شو تللی کله مجبورېږم چې میړه او لور مې ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم خو هر چیرې چې زم دوکانداران او ټول ما پیژني
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت یو اعلامې په خپرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خپرولو څخه د مخنیوي هم ویل شوي چې د ښځو پکې کار کړی دا محدودیت تر اوسه ادامه لري یوه بله مېرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه دا 40 کلنه مېرمن وایي د خپلې 4 کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده دا ماډل چې په یو سازمان کې هم کار کوي وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي د دغه مېرمن په خبره کې د طالبانو د حکومت چلند غشان دوام وکړي د ډېرو هغو مېرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده دا مېرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي
شش ماهی کې
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي نه یوازې ما بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي یو دم یې په کور کې نه وي چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي تر څو هغه ښځې او نجونه چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسې کولی د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ کار او ازادي وه نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو د درناوي کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښی دي تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري اوس هم طالبانو منلی چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د انجنونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سربرستي ورترغاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د اوکراین په وروستۍ کړکېچ او افغانستان سره یې په ورته والي تبصرې کړي دي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیکی ورکړې: که پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان باثباته کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او دې چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالۍ په کمېدو دي چې د طالبانو بریا ته ښودل کېدې. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګري یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستاني طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وختې او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حملې هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلی د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیې او اوکراین پر شخړې یوه تبصره خپره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وي، نو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړي دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوي چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمېر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړې اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسېدلي دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات ته وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو لړپوړو چارواکو پلان اوس خو کار پر شروع کړی دی او دغه کړنې نه موږ ډېر زیات خوښ یو. نو خدای دې وکړي چې دوی نورم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ کړي.
دغه ځنګلونه دي چې اوس هم ویل کېږي تقریباً ولایت نوزاد ولسوالۍ تیز نه سیمه ده، هغه ساحه کې چې دغه کار اوس هم جریان لري، همداسې دغه مشکلات له منځه یوړل شي تر څو د چاپېریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خوا ته مسیر ازینو سرمنه خلاصېږي، دلته خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې معنی کار چې څوک ورسي، بس یوه بوجۍ وړې دي، یو مندال یوه ډبه غوړې ده.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو او اوس کې داسې تاسو هم د اوبو غږ اورئ.
چې دلته اوبه ډېرې کمې دي، تقریبا 45 پورې داسې پاوړۍ دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، 1 انچ اوبه ځینې راباسي، نو دې باندې خلک ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د باندې انقرات برابر شي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران مې نورو خبرونو کې در سره دي.
د غرمې 12:30 شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لکتر لګه وو ښارونه توغندي لګېدلې دي. په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیا په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل په تیرو 3 ورځو کې 15000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. او د امریکا د ملي امنیت په خوانای سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي. خدا به د دې خبره یو ستره تیروتنه وي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته نور بسته پروګرام د اجمل اند په کوربه توب.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په نور بسته پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر ښځو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو نه وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې ښځې کولی شي، البته فعالانې ښځې په دغسې شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي او همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلي. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغلله، په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې به هم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمېدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکاره پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استاسي وا د سولې د هڅو له فعالانو او د وی ژورنالیست په توګه موږ د موده کار کړی دی. سونیا منګلم را سره ده، د ښځو د برخې د حقونو فعال ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کو. تاسو راته دا وایي چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمیر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو او ستاسو بلې میلمنې ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د یو مجموعي د حق د پاره واوسیږي. دا دې ته هم د اسلامي حقونو له پلوه جواز شته، هم د انساني حقونو د پاره د پلوه جواز شته دی. او د دې د مخنیوي د پاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ چته ای اغوی د اغوی غږ دی غلې شي، بلکې هغه غږ ته دی توجه شي او ورته مثبت جواب دی ورکړی شي، هغه مشکل دی ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ چته ای په داسې شرایطو کې. یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده چې که څوک غږ اوچتوي د خپل حق دپاره هغه هماغه حقونه غواړي کوم چې په قرآن کې راغلي. تعلیم حق په قرآن کې راغلی دی او تر ټولو یو ښکلی حدیث په دې کې شته چې د علم د پاره عین تر چینه پورې تګ فرض شوی، چې د دې معنا دا ده چې هر څومره مشکلات که موجود دي، یعنی هیڅ ډول بهانه د تعلیم مخه نشي نیوی، باید وی نه نیسي داسې. یعنی که ته نیستمن هم باید تعلیم وکړې، که ته ډېر لرې ځي کې هم ښوونځی یا د تعلیم ځای ته باید ځان ورورسې او د تعلیم دپاره ټول مشکلات به ځان ومنې. خو کله که افغان ښځې وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامی حقونو نه یو د غرضی یو برخه او عمده برخه هم ده. که د کار مسله یې موږ مسلمانان شکر الحمدلله او په اسلام کې هماغه ښځې چې په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي او د ټولنې یوه عمده برخه وه، هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکاندي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوانه، متاسفانه چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچته دي ته وایي چې دا خدای مکړه غریبي حقونه غواړي، دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوې او په دروغ یې دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو. زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصولو په رڼا کې دا ښځې ونیوي بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصولو په رڼا کې نیولي، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس وروړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شی یوه ښځه د ولچک کړی او په داسې یو ځي کې دی واچوئ چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه وي برابر، چې ستاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی ته د کار زمینه برابره کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي، چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې په نظارت خانو کې په بندیخانو کې نه یي برابره. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی په خپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفداري. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخورد په د اسلامي اصولو خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا تاسو پوښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلاً مطرحي، شریعت دوی ته اجازه ورکوي واکمنو ته
چې څه جرم تاسو یې دا ننګولي نه دي چې څه جرم دی ښځو دغه کړی دی، کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی، چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید د خبرې وکم چې دلته موږ سره د هغوی استازی نشته دی، نو ښه ده چې د هغوی هغه کم لیدلوری چې دی هغه هم اوریدونکو سره شریک کړو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا د دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
بالکل دا څلوېښت ښځې د دې غوښتونکي وي چې بهر ته لاړ شي، خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم واورو تاسو ته بیرته راځم. ملالې
ما د آخري جمله اله د چ بشپړه کړم.
مهرباني.
زه دا چې سعیده د ښځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره یې دا ناره اوچته کړه، نمایش یې ورکاوه، خو تا د دوی نمایش ته مشروعیت ورکړه. اوس به ټوله دنیا وایي چې تا بندیانې کړې، واقعا د دوی ژوند په خطر کې دی. ستا څه کار و چې د هغوی نمایش ته د مشروعیت ورکاوه؟
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالۍ شینواري په خبرو باندې که تبصره لرئ، یو دا راته ووایئ چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه ښځو نیول او بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خپره کړې ده چې خلکو ته وښیي چې دغه ښځې اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې، چې ځینې غږونه یې خپاره کړي دي، ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو د دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته ځان اوریدونکو ته ستاسو ګرانې میلمنې ته وړاندې کوم. څرنګه چې مخکې غلې وویله چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو، خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو، خپل ځان لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلي دي، اعتراضات یې کړي دي، مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی دا د خارج دپاره کړي. که چېرې د خارج دپاره وکړي، نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. اوس لازم هم دی چې موږ ځوانان، موږ پیغلې باید د هېواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه سې چې په خلک شي نه، دا موږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هېواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هېواد هر څخه زموږ د هېواد سره مینه دا د دې باعث کیږي چې موږ راووځو، مظاهرې وکړو، خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هیواد څرنګه چې موږ پوهیږو د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په ډېرې کورونو چې موږ ډېر کورونه دي چې یوازې ښځینه هلته کار کوي، خپل ماشومان ته هغې حلاله نفقه برابروي، که چېرې د دولتي د مخکې اخلاص نه شي، خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې شي، نو هایه دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښېنو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هېواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دې که موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره دی مشتبه کوي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوي دي، خپل آوازونه پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره د پیسو دپاره دی دا کار کړی. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري وویله دی که د خارج دپاره دا کار کړي، خو نورم دې زمينه ورته مساعده کړه چې دې باید خارج ته ولاړ شي. د دې امنیت نه سو نیولای،
دی خپل ځان سره قید کړی دی. د اوس نسی اوس که موږ نړۍ ته وګورو هغې نړیوال خلک هغې دی خواړه چې دی خارج ته راوباسي. دا په دې اوسنۍ حالاتو کې زموږ د ښځو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهاره دي، یو کار یو زده کړه. که چېرې موږ ته د کار زمینه برابره سي، چېرې موږ ته د زده کړې زمینه برابره سي، زه فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ سي یا څوک په خپل هواد راپورته کړي.
مننه مننه سونیا منګل. بیرته درته راګرځو ملاله شینواري، تاسو وایي سونیا منګل مهرباني.
مخکې مثلا که د اسلام ذره یې وګورو، د پیغمبرانو په وخت کې بیبي ختیجه او بیبي عایشه دی. هم بیبي ختیجه ښه تجاره وه، په کار یې کوي، په موږ د پیغمبرانو سره سم اوژه په اوژه جهادو کې تلله، د دې سره کار کوي. اما زه نه پوهېږم چې دوی ولې د حدیثه غلطه معنی اخلي او وایي چې باید مېرمنې په کور کې کښېني.
مننه. کاشکې چې مونږ سره د طالبانو کوم استازی و په دې اړه باندې مونږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې، بحثونه هم کړي دي. ملالۍ شینواري، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانیستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانیستل شوي دي، په نورو کې به هم ژمنه دا ده چې پرانیستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو ته نجونې اوس تګې پیل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یوه ویډیو خپره کړله چې یو شمیر ښځې چې شمیر لسګونه وو د پولیسو له یو روزنې نه فارغ شوي. مخکې تاسو وویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي. فکر نه کوئ چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسلامت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي؟ ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپند دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه، دا خو یې ښه کار کړی چې کومه سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي، باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبوره دي چې ښځه او نرو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شوه دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته وویله، فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې دپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کړه. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کا او دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یې ځان ته کیس جوړ کړه، د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، یا د حیثیت یې تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی ته د دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو پیوی یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصولو لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناروا خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې وو، من په آزاده توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو؟ دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورې نه ده شوې. ولې موږ په آزاده توګه نه شو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ همیش مراد کړی؟ اوس یې هم هماغه دی، د دوی د ویره نه، د خپل د هغه عقیدې په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغې مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې
نظام چې جواب ورکونکي منګ نه دی لیدلې په افغانستان کې. همدا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي، ارچا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼې اوږدې کړې وي، زه طالب یم. زه نه پوهېږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پخواني خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننواته او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننواته اختطاف وشو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې راننوځي، کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي. وروره خو تا خو وایي، ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته یې مسؤولي. تا هغه اوس غاړه دې ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورته ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي. خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم، د هغې نه باید زه خپله ځان وساتم، نو بیا دا نظام معنی څه شی شوه؟ یا چې که چیرته زه ولګې مې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بېکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤول دی او که
نه؟
ما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو، او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي، په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په یو اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟
مننه.
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نه غواړم چې همدا او پختم، طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابروي، او موږ ګورو چې کورو هم دی په ځینو برخو کې، لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیسې فارغې شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې، د پولیسو په لیکو کې شامل شوې، څه ویډیوي تصویرونه هم خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده. د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پانتونونه هم ورو ورو پرانیستل کېږي، او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول له طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا د ښه پوښتنه ده. اک چې دی ورکول کېږي نه، بلکې اخیستل کېږي. زموږ په هېواد کې زموږ اکې موږ ته نه دی را کړی، بلکې زموږ اکې زموږ څخه غوښتې اخیستې دي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې موږ د یوه میاشت کې په سوشل میډیا کې وینو روغتون کې د سرپرست تعینسواله او په پاسپورټ ریاست کې هم کار کوي، بعد شخصي پانتونو په شخصي بانکو کې هم میرمنې کار کوي. زموږ ویره دلته ده چې دوی یوازې خبرې کړې دي، اوس پرې عمل کړې نه دي. موږ غواړو ژر تر ژره اقدام وکړي، ځکه دا شپږ میاشتې چې تېرې شوې دي. په دا شپږ میاشتې کې
ډیر وخت په داش پز مشت کې مېرمنې کولای شي افغانستان یو ځای ته ورسېږي دی به چې هغه ور چې دی نوې نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان تراغله باید د مېرمنې د پاره دی پلانونه جوړ کړي ولي وای او د شزه هغه څوک چې شزه د ان الله پاک نعمت چې خدای پاک ویل دی آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي لا هغه کسان چې نه پوهیږي نه هیڅکله نو هی مسلمان موږ وایو چې مسلمان ورور د خپل شي د ذکر خوشحالي خوشحاله اوسه افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه به ستا ماشومان ته سالمه روزنه ورزده کړي مهربان باید د ښځو سره مهرباني وکړي شي موږ کوم هغه حالت چې په موږ په راډیو کې یا تلویزیونو کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا ښه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید سم کې چې طالبان په رسمیت شناخته نه سي یعنی دی شاید نه پیژني نو دی که چیرې د مېرمن سره ښه چلند وکړي مېرمن د پاره مکتبونه زده کړي د پاره مکتبونه خلاص کړي پانتونونه بیرته خلاص کړي د دې لپاره د کار زمینه نورم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولای شو چې دی ومنو کمه د دې د راتک څخه ډېر لږ وخت کې شپږ میاشتې کېږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دی نور د مېرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې اوس نوي راغلي دی وخت خپل نظام جوړې در وخپل یعنی پیدارو کې بلدي ته واري دي د مېرمن د پاره کما اقو حقوق شاغي لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونی سي اما ژر در ژر دي باید هغه مېرمن چې اعتراضات کوي مبارزه کوي یا هغه ته باید هغه امنیت ونی سي هغه سره شکل نو کوي څه
مننه مننه سونیا منګل ډیر زیاته مننه زه رازم څو د کیرا سره پاتې دي ملالی شنواری د ما څو پښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو پښتم چې یو بل څام د طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي خو د دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلوېختیا 50 خزي د افغانستان د شل میلیونه کووي یا نمایي نفوس استازولي نشي کولای دوی وایي چې په کلیو او باندو کې چې کومې خزي وي هغه امنیت په کارو خوندیتوب ورته په کارو او هغه نه وس برخمن دي او همدارنګه بدوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورورو خزو ته حقونه ورکي خونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې سوای چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د خزو استازولي کولای شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا خزي د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کیږي لاندې جواب راکړي به و پښتنه بلم کوم د کیرا سره کمی دي
ښه زه ول دا وایم چې دوی ولې دغه بهاني خلکو ته په لاس ورکړي دا د بهانو د لمنځوړل لپاره دوی ولې هڅه نه کوي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکړي او پاتې شو د نمائندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړی شي هیڅوک ز افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نو وینم چې فکر وکړم چې دغه خزه چې دا به د ټولو خزو نمائندۍ نه هغه د کلی خزه د ټولو افغانستان د خزو استازي توپ کړی شي نه د خار خزه د ټولو افغان خزو استازي توپ کړی شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړی شي او هر څوک چې خپل غږ چتی د خپل حق د پاره وچتی ښه تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کېدې شي ولري او د کلی د خزو په شان هم مشابه ستونزې کېدې شي خزو ولري پاتې شو اوس د اقلیت او اکثریت ستونزو پاړون امنیت یوازې د خزو د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان کې چیرته امنیت راشي اوس دزبند شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلند لپاره جنگ نشته د فیلند لپاره یوازې دزبند شوه دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموشه شوه خا اوس که چیرته دزبند شوی امنیت راغلی نه دی، مګر باید امنیت در رامنځته کېدو
د سیاسي مخالفانو لخوا د ښځو تشویقول دوی چې وایي په دې اړه باندې څه وایي؟ مثلا بهر میشتې یو شمېر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه اوس لرې دي، ټول واک د دوی سره دی. هغه د سیاسي مخالفت کومه ګناه نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغمل شي، یا پراتلون کې که شاید دوی سره د سیاسي مبارزو د پر نور خلق هم راوزی، آیا دوی به ټول د ستونی نه رانیسي او خپکی به؟ باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نه شي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداری یو شرط دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په وا کې که چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړ به ورته ووایه چې مهرباني وکړه ته به په واقعیت سره په ما غوسه یې، کیدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړي. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجرا ولاړ شوی دي د پستونی کې خپکه.
مننه ملالۍ شینواری، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور بس ته خبرونه وا د پخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پخانی استازي ملالۍ شینواری او همدارنګ د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې وو. له دواړو مننه کوو. تر بیا خیر.